قیمت خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه سید سمی عباس تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه مو تر نه بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شرګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسی چیړي. نن دوشنبه ده، د غوایي اساور 28مه د میاشتې 13مه. پایله خبرونه کیږي. په پکتیا کې د جګړې له کبله درې پولیس او ځینې وسلوال وژل سوي. د جوزجان له اخچې ولسوالۍ څخه د وروستیو ناامنیو له کبله ګڼې کورنۍ بې ځایه سوي دي. او د عراق د انبر ولایت مرکز د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسی وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویل چې د دولتي شارګوټو ټول پخواني قراردادونه به څېړل کېږي او له هغو دولتي مامورانو سره به چې په دې تړونونو کې ناوړه استفاده کړې حساب کتاب کېږي. تفصیل په همدې خبرونه کې. د پکتیا ولایت د احمدخیلو ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او درې تنه پولیس پکې وژل سوي دي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي چې د تېر مازدیګر په دې پیښه کې چې افغان ځواکونه د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول، د دفاع پر مهال پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې او وسلوالو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده.
د لارې په اوږدو کې پولیس وکولی شو په ډېره قهرمانۍ سره ځان دفاع وکړي، مګر متاسفانه چاته هم زمونږ درې کسه پولیسان شهادت رسېدلي دي، یو کس زخمي ده او درې کسه دښمن هم مړه شوي دي چې جسدونه یې هم په ساحه کې پراته وو. موټر دغه تکلیف شوی ده.
وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې بهیر کې ګڼ افغان ځواکونه د پولیس او نور کسان وژلي دي، خو دولتي چارواکي د دوی ادعا نه مني. د جوزجان ولایت په اخچې ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښودو ته اړ وتلې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي دولتي ځواکونه او وسلوال طالبان په اکثرو سیمو کې یو بل ته په سنګرونو کې پراته دي او ترمنځ یې وخت ناوخت جګړې کېږي. د اخچې ولسوال رحمت الله حشر تاییدوي چې د ولسوالۍ لس کلي د طالبانو په ولکه کې دي. د یوې لاخچې ولسوالۍ څخه د وسلوالو مخالفانو تصفیه به په ښار او جغرافیه کې محدوده پاتې نه سي. نه یوازې په اخچې ولسوالۍ بلکې په څېرمه سیمو کې عملیات د شاوخوا سیمو او ولایتونو په ګټه دي. په اخچې ولسوالۍ کې له تیرو دوو اونیو راهیسې ناامني زیاته سوې ده او ځینې اوسېدونکي مزار شریف، شبرغان او نورو ښارونو ته کډه سوي دي. د عراق د انبر ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی او د دې ډلې وسلولو د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ سره سره د عراقي ځواکونه له دې ښاره وویستل. د انبر د ولي ویان مهاناد هایمور پرون د رمادي ښار سقوط اعلان کړ او ویل چې دغه ښار په بشپړ ډول د داعش د وسلولو لاسته ورغلی او حالت په تدریجي ډول په خرابېدو دی. ویان زیاته کړه چې پوځي ځواکونه له ښاره د وتو په حال کې دي. اسلامي دولت ډلې په یو بیان کې چې پر انټرنټ یې خپور کړی ویلي چې د دې وسلوالو پر رمادي بشپړ کنټرول ټینګ کړی دی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو په خاطر نافذ سوی و. د یمن امنیتي چارواکي وایي نن سهار وختي د دغه هیواد په ساحلي ښار عدن کې د یاغیانو پر اهدافو او ټانکونو بریدونه وسول. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یمن رهبرانو په سعودي عربستان کې په یوه غونډه کې د یمن پر راتلونکي خبرې وکړې. په دې غونډه کې حوثي شیعهګانو برخه نه درلوده. په یمن کې د ملګرو ملتونو استازی اسماعیل شیخ احمد پرون د جګړې لشکلو لوري غوښتنه وکړه چې څو ټینګ سوی نازک اوربند وغځوي. سعودي عربستان له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د حوثي شیعهګانو پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. سعودي عربستان له یوه پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وویل له دې سره په روان کال کې په دغه هیواد کې د اعدامونو شمیر 40 ته ورسېد. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی افتخار احمد عنایت په خپله میده کې د هیروینو د ځای پر ځای کولو او سعودي ته یې د هغو د قاچاق په جرم مجرم پیژندل سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په لیست کې نیولی چې په 2014 میلادي کال کې زیات اعدامونه پکښې سوي وه. د سعودي عربستان د اسلامي شریعت له مخې د مخدره موادو قاچاق، زنا، وژنې او وسلوالې غلا ته د مرګ سزا ټاکل سوې ده. یو لیبیایي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یو سلاکار عبدالباسط هارون بی بی سي ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلول د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دغه معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه ندي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. اروپایي ټولنې د مصر لرې کړل سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه غندلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریګا موګرینی پرون په یو بیان کې وویل مرسي ته د محکمې لخوا د اعدام حکم د یوې ډله ییزې محکمې په پای کې ورکړل سوی چې له نړیوالو قوانینو سره یې مطابقت نه درلود. په بیان کې دغه راز ویل سوي دي چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې د دې حکم په اړه به د استیناف محکمې لخوا بیا غور وسي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ازادي راډیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي چې ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت د دولتي شارګوټو په پخوانیو تړونونو کې د فساد دوسیې څېړي.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي.
په پکتیا کې پیل سوې دوه ورځنۍ جګړه پای ته ورسېده.
دیالک کښې دښمن وژل شوي دي مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده او یو نفر زموږ یو سرمند زخمي شوی ده.
د فرا اوسیدونکو د برق د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه. یو شمیر فعالانو په اوسني حکومت کې د ښځو د رول پر زیاتېدو ټینګار وکړ. په بل راپور کې اوري د نورستان قومي مشران او دینی عالمان وایي له خلکو غواړي پر ښځو د زور زیاتې مخه ونیسي.
دا د کفري رواجونه دا لرې کوئ او زنانو باندې بېګار مه کوئ. دا د انساني او د اسلامي څخه خلاف او کار دی.
دا هم اوري چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي په قاچاقي ډول اروپا ته روان دي. د ورکو ازنو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ. افغان حکومت غواړي د دولتي شارګوټو په پخوانیو قراردادونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون د ښار جوړولو وزارت د لومړیو سلو ورځو د پلان د څېړنې پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې د حکومتي ادارو مامورین باید د شارګوټو په تړونونو کې ونډه ونه لري. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي د دولتي ښارګوټو ټول پخواني قراردادونه به څېړل کیږي او له هغو دولتي مامورینو سره به حساب کتاب کیږي چې په دې قراردادونو کې ناوړه استفاده کړي. افغان ولسمشر د ښار جوړولو وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل فاسد دولتي مامورین به تشخیصیږي او تر عدلي څارنې لاندې به نیول کیږي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې هیڅ دولتي کارکوونکی باید له خصوصي سکتور سره شراکت او ونډه ونه لري. په داسې حال کې چې په پلازمینه او ولایتو کې زورواکو پراخې دولتي ځمکې غصب کړي او بې پلانه ښارګوټي یې پکې جوړ کړي دي. افغان ولسمشر وایي چې د ښار جوړولو وزارت دی د غیر پلاني سیمو د پلاني کولو او د ښارګوټو د مدیریت لپاره یو حقوقي چوکاټ رامنځته کړي. د ښارګوټو د دولتي قراردادونو په فساد کې له ښکېلو چارواکو سره حساب کتاب، په خصوصي سکتور کې د دولتي مامورینو د شراکت مخنیوی او د غیر پلاني ښارګوټو پلاني کول. په پرونۍ غونډه کې د ولسمشر درې مهمې ژمنې وې خو دا ژمنې څومره عملي دي؟ د ولسي جرګې د مواصلاتو مخابراتو او ښاري پرمختګ د کمیسیون غړی ډاکټر میربت خان منګل وایي د ولسمشر غنی په 15 کلنه دوره کې د دومره لویو ژمنو پوره کول ممکن نه دي. ډاکټر منګل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د ټولو چارو واګې له ښاغلي غنی سره وای نو دا کار کېدای شوی.
پخوانی قراردادونه چې دي یا د ځمکې چې غصب شوي دي دا د زورواکو په لاس کې دي. دا به عین داسې مسله د وزارت دفاع هغه قرارداد چې 200 میلیونه ډالره فساد کې وو او هغه کې واضح معلوم و چې څوک څوک لاس لري. بالاخره هغې نه هم پشا شوه. نو دا ناممکنه دي په دې دوره کې که چېرته کنجي او یا کلي دي یو سړي په لاس کې وای بیا یو څه امید و چې تر دوو یا درو کلو پورې یو چکاټ ورته وتړي.
ولسمشر غنی له فساد سره مبارزه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او وخت ته رسیدو وروسته خپل اصلي لومړیتوب بللی. د ښارګوټو او تجارتي ساحو په قراردادونو کې فساد چې د دولتي ځمکو غصب بیا مهمه برخه ده د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو د وروسته مودې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي او باور دادی چې په دې ستونزه کې د دولت جګپوړي مامورین ښکیل دي.
مومر دل چې افغان حکومت پام کې لري چې د دولتي ښارګوټو په تړونونو کې د فساد دوستي و څېړي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد په افغانستان کې ناامنیو او نورو ستونزو ته زمینه برابره کړې ده. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې له تېرې شنبې ورځې راهیسې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده چې په نتیجه کې د سیمې اوسېدونکي هم د چارواکو په خبره چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته راوتلي دي. نور حل سیمې د داود تپان په راپور کې
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ دوه ورځې نښته شوې او په نتیجه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی وریاخیل دا مني چې په څمکنیو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته شوې او پکې یو محلي پولیس وژل شوی، یو ملي پولیس زخمي دی او په خبره یې دیارلس تنه وسلوالې وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي.
ملی اردو، ملی پولیس، سرحدی پولیس، محلی پولیس ټول سره په ګډه باندې دښمن باندې تعرض وکړ. زیارت نتیجه کې دیارلس کسه دښمن وژل شوي دي، مګر متاسفانه یو نفر زموږ محلي پولیس شهید ده، یو نفر زموږ یو سدمن زخمي شوی ده. فعلا په ساحه کې خال خایده نشته، از خاص جګړه نشته، دښمن تښتېدلی ده.
نوموړی که څه هم د جګړې په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو د سیمو اوسېدونکي وایي چې په سیمه کې جګړه د سیمې د اوسېدونکو په ملاتړ چې له محلي پولیسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي روانه ده. د سیمې یو تن اوسېدونکي حاجي سخي د ټلیفون په لیک ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې قومي اربکیو د محلي پولیسو ملاتړ کړی او وسلوال یې په شا کړي، خو که دې خلکو ته د حکومت مرسته ونه رسېږي ښایي پر شا تګ ته اړ شي.
ټول کامونه وتلي دي، اوس دلته ډېر مختلف کامونه دي. غرو کې د غلول ورځینه نیولې دي، ښکته دغه ټول خلک د زمونږ خلک قومي اربکی او روباسلی ده ورغلي دي. ټول هغه دي دوی سره په څنګ کې ولاړ دي، هم یو محلي پولیس هم یو قومي اربکی ده، دغه هم ورغلي دي. نو ملاتړ یې کړی ده، هوایي ځواک نه وي او هغه د لږ اکمالات په شا کې نه وي او د حکومت حمایه نه وي. نو دا خلک خو کلیوالي خلک دي، دا یو یو بند کرتوس لري، مرمۍ لري، دا خلاصېږي.
دا نوموړي خبرې د پکتیا ولایتي شورا ځینې وکیلان هم تاییدوي، وایي چې دا ولس په همکاري افغان ځواکونو له وسلوالو سره په جګړه کې پرمختګ کړی دی. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د تېرې شنبې ورځې څخه په څکمنیو کې جګړه پیل شوې او لا هم په شدت سر روانه ده او په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه داسې نظر څرګندوي.
د جګړې په ترڅ کې د محلي پولیسو د یو سرټیم په ګډون دوه تنه وژل شوي، یو تن ټپي دی او ویل کېږي چې په عین حال کې نه تنه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي او نور ګڼ شمېر ټپیان هم لري.
نوموړی دا هم وایي چې افغان ځواکونه باید د وسلوالو له منځه وړلو لپاره له مرکز څخه جدي ګامونه واخلي، که نه په خبره یې که جګړه همداسې دوام وکړي د څمکنۍ په ګډون څلور نورې ورڅېرمه ولسوالۍ به هم سکوت سره مخ شي. دا تاج محمد منګل په خبره چې په پکتیا کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو یوازینی لامل د ولایتي امنیتي ځواکونو ترمنځ ناهمغږي ده او په خبره یې که چېرته همغږي رامنځته نه شي او ځواکونه یو د بل مرسته ونه کړي ښایي ولسوالۍ یو په بل پسې له سکوت سره مخ شي. په څمکنیو کې دا جګړه په داسې مهال کې کېږي چې وسلوالو د پکتیا په سیدکرم، احمدخیلو، زرمت، احمد آبا او ځینو نورو سیمو کې هم خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار 14% کوچنیان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذی اخته سوي. د کندهار د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې جنوب د افغانستان په کچه د خوار ځواکۍ په مرکز اوښتی او ډیری کوچنیان په اورزغان ولایت کې په دې ستونزې اخته سوي دي. دوی وایي چې ځینې پروګرامونه یې پیل کړي چې هر میاشتې په مرسته په لسګونو کوچنیان تداوي کېږي. محمد صادق رښتینی دغه مسله تعقیب کړې، له کندهار سره ټلیفون په مستقیم تماس کړی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. د خوار ځواکۍ د زیاتېدو علتونه څه شول سوي دي؟
سالی صاحب، ساسوریدونکو هم سهار نیکمرغه. چارواکي یونټونه فقر بې سوادي جګړه او د کورنۍ لخوا کوچیانو ته نه پاملرنه په ګوته کوي. دوی وایي چې سره د دې چې د یو شمېر مرستندوی ادارو لخوا د خوارځواکولو په برخه کې دغه چټکه درملنه هم روانه ده، خو بیا هم یا د ناروغۍ مخ پر زیاتېدل. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د تقریه مشر احمد الله فیضي وایي چې تیر یو وخت چې دوی د سره سلیب د ټولنې په مرسته د خوارځواکولو په برخه کې کار پیل کړی، چې په دې ترڅ کې یوازې په 1993 کال کې د 2000 کوچنیانو درملنه شوې. دوی دغه ورځ وایي چې د کوچنیانو تغذیه د برخې په برخه کې البته د ټول افغانستان په کچه دغه ناروغي په جنوب زون کې زیاته، چې ډېره برخه یې په روزګان ولایت کې تشکیلوي. د دې تر څنګ د کندهار میرویس روغتون ته هره ورځ کوچنیان چې په خوارځواکۍ ناروغۍ وړل کېږي، نو د دغه کوچنیانو د موندو سره چې موږ خبرې کړې دي، دوی وایي پولیسوالۍ کې دا ډول پېښې زیاتې دي، خو عام خلک نه پوهېږي چې د دغه ناروغۍ درملنه شونې ده.
او روغتیایي چارواکو خپله کورنیو ته څه لارښوونه وکړه په دې خاطر چې کوچنیانې په دې ناروغۍ اخته نه سي، او یا هم کومې نښې لري چې دوی د دغو نښو په لیدلو سره روغتیایي کارکوونکو یا هم کلینیکونو ته مراجعه وکړي؟
په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره سره د دې چې د ناروغانو درملنه کوي، د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوچنیانو ته درمله او خواړه وړیا ورکوي. د شان تر څنګ په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د دغه ناروغۍ د درملنې مرکزونه جوړ شوي دي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. ومنل چې د افغانستان په جنوب کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذی ستونزه په دې وروستیو کې زیاته شوې ده. بلخوا په ننګرهار کې د دولت د دوو مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتو د دې ولایت د پوهنې پر بهیر منفي اغیز کړی دی. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې. شینواري صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه منفي اغیز چې چارواکو یې یادونه کړې څه دی؟ یعنی پر پوهنې دغو ناامنیو یا نښتو څه اغیز کړی؟
ډېر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، د یوې اونۍ نه زیات وخت کېږي چې د ننګرهار په لورو پرتو یو شمېر سیمو کې د دولت دوو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي نښتې روانې دي، چې دغه نښتې نورو ولسوالیو کې یو څه پای ته رسېدلې. ولې په چین سپینغر دوی په لرو سیمو کې دغه نښتې لا اوس هم شته، وخت ناوخته دوی ترمنځ ډزې کېږي. دغه جګړې خلک وایي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې خپل اولادونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی ښوونځي او تلاشي. همدا مسله مو چې د معرفت سیاست چارواکو سره شریک کړه، دوی هم دا تایید کړل چې په ځینو سیمو کې چې دغه ډول جنګونه رامنځته کېږي، نو هغه مهال ښوونځي تړلي وي. د معرفت سیاست مطبوعاتي مسؤل اسې شنواري ویل چې دوی تمه لري چې دغه جنګونه ختم شي او اوږدمهال نه اوسي، نو که چېرته بیا هم دغه جګړو دوام وکړي، نو دوی مجبور دي چې دغه ناامنو سیمو زده کوونکو لپاره په نورو امن سیمو کې د زده کړې زمینه برابره کړي.
شنور صاحب، په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو دغه راز د طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه په دې وروستیو کې زیات راځي. که څه هم مستقلو منابعو د تلفاتو ارقام او د جګړې څرنګوالی نه دی تایید کړی، وروستي معلومات څه وایي چې دغه جګړه اوس هم روانه ده که ختمه شوې ده یا کمه شوې؟
د روسي جزئیات موږ د سیمې د خلکو نه ترلاسه کړي دي. یو دا کومه ساحه کې چې د دغه دوو ډلو ترمن نښته ترسره کیږي، وخت نا وخت جنگ کیږي، دواړو یو بل ته په پوستي اچولې دي او په خپلو مغه پوستو کې ناستي. دغه ساحو ته نه عام خلک ورتلی شي او نه هم امنیتي چارواکي ته ورغلي دي. په همدې خاطر دوی دغه راپور نه شریکوي، خو د سیمې د خلکو په خبره باندې چې په وقفي ډول باندې دغه دواړو ډلو ترمنځ وخت نا وخته جنګونه کېږي، چې تر تېرې ورځې ناوخته پورې هم د اچین ولسوالۍ په دغه لرې پرته سیمه کې چې د تورغر په نامه یادېږي، چې دا د سپینغر ولسوالۍ پورې هم مربوطه ده، دلته تر ناوخته پورې دغه جنګ دوام درلوده. دوی وایي چې تلفات لري، خو دغه تلفات والد علی په خپل هماغه په بیت اشمیر نه والی میکي خو زی په خبره باندې تلفات ته ولې جغ ته هوته ورتګ نشي کولای، نو لا اوسه پورې زی دغه څه حل نه ده، او اوسم یو بل ته پوسټو کې ناشتي.
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو پر زیاتېدو او پر معارف باندې د دغو ناامنیو پر اغېز باندې راسره خبرې کولې.
خوشحال خان عالمدار له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې په هلمند کې ښوونکو احتساب کړی، دوی د ځمکو لومړی غواړي خو څوک یې ورسره نه مني. جانباز فهیم له زابله: د زابل د مرکز کلا د چوڼي علي لیسه ودانۍ نه لري او زده کوونکي یې په یو کرایي کور کې زده کړې کوي. سپان پوپلزی له کندهاره: د عامو خلکو تشتونه غندو، دا کار باید ونه شي ځکه چې منفي نتیجې لري. عبدالله بیا د روزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د یو پله د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ده په خبره خلک زیاته اړتیا ورته لري. عبدالمنان د هلمند د مادي ولسوالۍ له سیستاني کلي لیکي چې په دې سیمه کې د امنیتي پوستې جوړې شي ځکه چې نامنی پکې زیاته شوې ده. محمد رئیس لیکي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي چې اوسنی افغان دولت د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډېرو نړیوالو ورځپاڼو په کابل کې د تېرې ورځې د برید په اړه لیکنې خپرې کړې دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي: په کابل کې د بهرنیو امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د برید مسؤلیت طالبانو اخیستی یا ویلي دي چې دا د دوی د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو یوه برخه ده. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه برید ښیي چې د دولت وسلوالو مخالفینو په لویه پیمانه د هوا په تودېدو سره حملې زیاتې کړې دي. بل امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي: په دغه حمله کې د افغان ملکیانو پر تلفاتو سربیره د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت د خپل یو کارکوونکي وژل تایید کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکي: یو پول چې په 2008 کال کې تاسیس شوی، افغان حکومت د ملکی پولیسو د ځواک په جوړولو کې سلا مشوره ورکوي او همې په دې هیواد کې ماموریت د قانون د واکمنۍ د ټینګښت او د قانون د پلي کېدو د ادارو لخوا د بشري حقونو درناوي ته د پراختیا ورکولو پر چارو متمرکز دی. د وال سټریټ ژورنال په وینا طالبانو په وروستیو کې په افغانستان کې پر دولتي اهدافو حملې زیاتې کړې او تېره اونۍ هم د حملو لړۍ کابل ته وغځوله. تورنټو ستار ورځپاڼې د کابل په پرونۍ حمله کې د وژل شوي بهرني هویت په ډاګه کړی او وایي په کابل کې د برېټانیا سفارت تایید کړی چې د یوپول قرباني برېټانوي امنیتي ټیکهدار و. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پر یوې بلې مسلې لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي: دیرش کلن افغان پوځي چې دواړه لاسونه په کندهار کې د یو مایند شنډولو په پیښه کې غوڅ شوي وو، اوس دوه هندي لاسونه لري. هندوستان ټایمز لیکي: عبدالرحیم چې درې کاله مخکې لاسونه پرې شوي وو، په یو شمېر هیوادونو کې د ځان لپاره د نویو لاسونو د موندلو تر هڅو وروسته څلور میاشتې مخکې د امریکا روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړه. هندوستان ټایمز وړاندې لیکي: عبدالرحیم ته د یوه هندي چې د مغزي سکتې له امله مړ شوی و، د کیرلا ایالت په کوچي کې ګڼو ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د عملیاتو په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ لاسونه پیوند کړل. د ورځپاڼې په وینا له شلو زیاتو جراحانو او د بې سده کېدو د برخې اتو متخصصینو په دغو عملیاتو کې چې تیره میاشت په بریالیتوب سره ترسره شول ګډون کړی و. هندوستان ټایمز لیکي: عبدالرحیم اوس په دغو نویو پیوند شوو لاسونو ډېر ورځني کارونه ترسره کولای شي او 9 میاشتې نور هم فیزیوتراپي ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په وینا عبدالرحیم به لومړنی افغان وي چې غبرګ لاسونه ورته پیوند کیږي.
د ښځو د حقونو د ملاتړ ځینې فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ښځو د وړتیا لوړولو لپاره په دولتي ادارو کې د هغوی رول ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د ښځو چارو وزیر وایي په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې راځي. تفصیل د ناجیه صفی په راپور کې:
یو شمیر خزینه فعالانې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه د قناعت وړ نه ګڼي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي پام وکړي. د ښځو د حقونو یوې ملاتړې او د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د یکشنبې په ورځ د جندر د پراختیا او د ښځو وړتیا لوړولو کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د ښځو چارو وزارت باید یوازې د پالیسیو په جوړولو تمرکز ونه کړي.
د ښځو چارو له وزارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی تمرکز باید یوازې د پالیسیو په جوړولو نه وي، بلکې دوی باید اجرایه رول هم ولوبوي. موږ له ټولو دولتي ادارو سره هڅه به وکړو چې ښځو ته د کار زمینه برابره شي، خو دا کار یوازې کالیګنډل باید نه وي، ځکه چې افغان میرمنې له دې څخه هم وړتیا لري.
میرمن کوفی همدارنګه ویل تر هغه چې افغان میرمنې له اقتصادي پلوه خود کفا نشي نو د دوی ونډه به په بیلابیلو برخو کې کم رنګوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې ادارې یو ایس ایډ د افغان میرمنو د وړتیا د لوړولو لپاره د پروموټ په نوم پروژه پیل کړه، خو دا مهال لیدل کیږي چې بیا هم افغان میرمنې د وړتیا لوړولو او د کار موندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د یکشنبې په ورځ دې کنفرانس ته په وینا کې وویل چې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې زیاتول د دوی د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري.
امون شکل کې تامین و نظارت
هغه ډول چې د جندر تامین او څارنه د دې وزارت له اصلي ماموریت څخه شمیرل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ښځو ته د امکاناتو او د فرصتونو د برابرولو غوښتونکی دی، د ښځو چارو وزارت د جندر د پالیسیو د څارونکي په صفت په دې برخه کې ژمن دی.
په عین حال کې د جمهوری ریاست سلاکار سلیمان کاکړ وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو وضعیت ښه شوی، خو بیا هم حکومت ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې نورې هڅې هم کوي. په عین حال کې یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې افغان میرمنو ته په رهبرۍ او نورو سیاسي برخو کې ونډه ورکړل شي، افغانستان به په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو شاهد وي.
ومردل چې ځینو فعالانو په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وکړه. بلخوا د نورستان په وانت وایګل ولسوالۍ کې دیني عالمانو او قومي مشرانو فیصله وکړه چې له دې وروسته به پر ښځو کیدونکی زور زیاتی ونه زغمي. تفصیل د روحله انوري په رپورټ کې.
د وانت ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل د نورستان په زیاتو سیمو کې د کافرستان له وخت رواجونه موجود دي، په کومو کې چې پر ښځو د پټو کرکیله او بخر لو د غنمو غوبل ژرنده کول له غرونو د خاصو راوړل او نور دودونه شامل دي.
په خپل په لاس باندې قلبه کوي د غویانو په دغه نه په خپل لاس باندې یو علاقونه کوي په هغې باندې قلبه کوي یو اسباب دی دا یو
هغه وای اوسې پریکړه کړي چې هیڅوک حق نه لري چې پر ښځو شاقه کارونه ترسره کړي.
دا د کفري رواجونه دا لري کوي او زنانو باندې بېګار مه کوئ، قربه مه کوئ، بار مه وړئ. دا د انساني او د اسلامي څخه خلاف او کار دی کوم چې زنانو باندې ظلم دي او دا به نه کوو.
مولوی رحمت الله رحمت وایي په نورستان کې د همدغو شاقه کارونو له امله ښځې نشي کولی چې تعلیم حاصل کړي. که چیرته سړی په روان 2015 زیږدیز کال کې نورستان ته لاړ شي نو د پخوا په څیر به وویني چې په اکثرو ناهوارو پټو کې ښځې په کرکیله بوختې دي، په لاسونو کې له لرګیو جوړې شوې وړې الې نیولي او لګیا وي د غنمو او جوارو هر بوټي ته د اوبو ورکولو لپاره لختي باسي، چې دا یو سخت کار او د هر انسان له وسه وتلی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښتل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کیدونکې دي. د فراه ولایت د مدني ټولنې استازو او اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برق د نشتوالي له کبله لاریون وکړ. د دې په خبره فراه ولایت له څو کلونو راهیسې برېښنا نه لري، تر اوسه چا د دې ستونزې حل ته پام نه دی کړی. دوی د اعتراض په ډول یو څراغ د فراه ولایتي چارواکو ته ورکړ تر څو د هیواد مشرته ډالې کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
دا د فراه ولایت د مدني ټولنو او دغه ولایت د اوسیدونکو ږغ دی چې وایي موږ برېښنا غواړو. دوی د ولارم په ترڅ کې یو څراغ د برېښنا د نشتون په اعتراض د هیواد ولسمشر ته ډالۍ کړ. د دوی په خبره له څو کالو راهیسې فراه هیواد ته ژمنې ورکړل شوي چې برېښنا به ورته برابرېږي، خو تر اوسه پر دغو ژمنو عمل نه دی شوی.
مرکزي ادارې او محلي ادارې ودې پروسې ته چندانې توجه نه ده کړې. تاسو وینئ ډول څراغونه موږ برابر کړي دي چې ولایتي شورا او ولایت ته وړاندې کړو تر څو د همدې طریقې څخه زموږ غږ تر مرکزي ادارې پورې ورسوي.
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي بیا د برق د نشتون په کار کې د برېښنا ریاست پړ بولي. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ چې د دغو اعتراض کوونکو سره یې خبرې کول وویل چې څو ځلې هڅه کړې چې د ایران څخه د برق د لین غځولو پروژه پلې کړي، خو د برېښنا ریاست په دې اړه همکاري نه کوي. دغه په خبره د فراه ولایت د مدني ټولنو برابر شوی څراغ به د برېښنا ریاست در رئیس کور ته ولیږي.
یا رئیس د برېښنا دروغ وایي، کنه تا رئیس صاحب ته چې کابل ته ځي زل سره د سره په تلیفون کې د فرق خبره، وکیل صاحبانو سره غږېږم د فرق خبره، چې رئیس جمهور سره غږېدلی یم د فرق خبره. اوس میسج ستاسې راغی، دا پیام زه به دا نن شپه رئیس جمهور ته ستاسې د هغه په دفتر کې به ستاسې پیام ورسوي.
د فراه ولایت د مدني ټولنې فعالان او اوسیدونکي وایي که فراه ته تر راتلونکې یوې میاشتې پورې برېښنا برابره نه شي نو په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي. ټاکل شوی وه چې فراه ولایت ته د ایران څخه د برق د لین له غځولو پروژه درې میاشتې مخکې پلی شي، خو دغه کار د نامعلومو دلایلو له امله ځنډېدلی دی.
ومردل چې د فراه اوسیدونکو د برق د نشتوالي له کبله مظاهره وکړه. په دې وروستیو کې د کندهار او هلمند ولایت اوسیدونکي هم په د ستونزې اخته دي او ورته شکایتونه لري. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان حکومت په پام کې لري چې د دولتي شارګوټو په تړونونو کې د فساد دوسیې وڅېړي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په وام سیمه کې وسلوالو طالبانو د ملي او محلي پولیسو پر موټرو برید کړی او په نتیجه کې درې پولیس او ځینې وسلوال وژل سوي دي. د جوزجان ولایت پخچی ولسوالۍ کې د وروستیو ناامنیو له کبله درې زره کورنۍ د خپلې سیمې پرېښېدو ته اړ وتلې دي. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش لاسته ورغی. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې تر 15 ورځني اوربند وروسته بیرته پیل سوې. دغه اوربند د بشري مرستو لپاره نافذ سوی و. سعودي عربستان له یوه پاکستاني سړي نه چې د مخدره موادو د قاچاق په تور د مرګ په سزا محکوم سوی و پرون سر پرې کړ. یوه لیبیایي مقام خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. او اروپایي ټولنې د مصر لرې کړې سوي ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام د سزا پرېکړه وغندله. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم کولای شئ چې دغه پاڼه لایک او خوشا کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي امنیتي ارګانونه باید د هیواد د ټولو علمي مرکزونو او پوهنتونونو امنیت ته تدابیر جدي کړي. دا په داسل کې ده چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یوه چاودنه کې دوه استادان ټپیان سول. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په هیواد کې د روانو ناامنیو نښې په علمي مرکزونو او پوهنتونونو کې هم ولیدل شوې. دې پیښو د علمي مرکزونو او په تېره د کابل پوهنتون استادان او محصلان اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې هغه مهال زیاتې شوې چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل پوهنتون په انګړ کې په یوې چاودنه کې د دې پوهنتون دوه استادان ټپیان شوي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې پوهنتونونه او داسې نور علمي مرکزونه د علم، پوهې او تحصیل ځایونه دي او امنیتي ارګانونو ته پکار ده چې امنیت ته زیات پام وکړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش د یک شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیشتر تلاش داشته که جوانان ای وطن
د لوړو زده کړو وزارت زیاتی هڅې کړي چې د هیواد ځوانان لوړې زده کړې وکړي او د هیواد په ودانولو کې برخه واخلي. موږ له امنیتي ارګانونو څخه غواړو چې د دې مرکزونو امنیت ته تدابیر جدي او پراخ کړي.
خاغلی نوربخش دا هم وویل چې د لوړو زده کړو وزارت هڅې کوي چې دغه ستر علمي مرکز نه یوازې دا چې له نامنیو څخه خوندي وساتي، بلکې هیڅ ډول سیاسي کړیو ته به پکې د فعالیت اجازه هم ورنه کړي. د راپورونو له مخې د کابل پوهنتون په انګړ کې یو اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو، خو څرنګه چې رسمي وخت پای ته رسېدلی و او د استادانو او محصلانو ګڼه ګوڼه کمه وه، زیاته مرګ ژوبله یې رامنځته نه کړه. راپورونه دا هم وایي تیر کال د کندهار په پوهنتون کې پر رڼا ورځ د والي ویان قدیم پتیال په ډزو وبژل شو. سربیره پر دې ویل کیږي چې د ننګرهار له پوهنتون څخه هم کله ناکله د نامنیو د رامنځته کولو خبرونه خپریږي. د کابل پوهنتون محصلان وایي چې د علم زده کړه سوله ییز چاپیریال غواړي. دوی وایي که د دې پوهنتون امنیت خوندي نه وي، پر لوړو زده کړو به ناوړه اثر پرېوځي. د عبدالجلیل په نامه یو محصل ازادي راډیو ته وویل.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتی ارګانونو دا خواهش لرو چې دیری د کابل پوهنتون همدارنګه نور پوهنتونونه چې دي د دې امنیت باید په جدي توګه دي ونیسي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه ځینه د افغانستان کوم آینده نسل چې دی همدغه ځینه تعلیم حاصل کیږي او دغه ځینه جامع ته تقدیم کیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د علمی مرکزونو او پوهنتونونو اهمیت ته په کتو سره امنیتی ارګانونه هڅه کوي چې د داسې ځایونو امنیت خوندي وساتي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل
پوهنتونونو دپاره موږ تدابیر لرو. د څو کالو راهیسې یعنې هېڅ داسې کوم پېښه نه ده شوې چې کلی جات کې زموږ تدابیر پرون د حادثې وروسته به نور هم لا زیات شي. موږ به هغه ضروري تدابیر چې پوهنتون دپاره مهم دي هغه به ترلاسه باندې ونیسو.
د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې شپږ دېرش پوهنتونونه او د لوړ زده کړو دولتي عالي مؤسسې او د لوړ زده کړو شاوخوا یو سلو لس خصوصي عالي مؤسسې فعالې دي چې سبا د درې لکه محصلین پکې په تحصیل او لس زره استادان پکې په تدریس بوخت دي. کارپوهان وایي د هیواد راتلونکي همدغو محصلانو او د علم او پوهې زده کوونکو پورې تړلی او حکومت ته پکار ده چې د دې سکتور پراختیا امنیت او سمبالولو ته زیاته توجه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه لیبیایي چارواکي خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي د مدیترانې سمندرګي د لارې په قاچاقي ډول اروپا ته ځي. د لیبیا د حکومت یوه عالي رتبه چارواکي ویلي چې قاچاقبران د داعش کسان د غیر قانوني کډوالو په ډله کې پټوي او د مدیترانې سمندرګي د لارې اروپا ته رسوي. دې خبر په اروپا کې جدي اندېښنې پارولې دي. د احمد تکل په رپورټ کې نور جزئیات واورئ.
یو لیبیایي مقام وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په هغو کشتیو کې چې غیر قانوني کډوال اروپا ته رسوي په قاچاقي ډول د اروپا هیوادونو ته ځي. د لیبیا د حکومتي وسلاکار عبدالباسط هارون رسنیو ته ویلي د قاچاقبرانو ډلې د داعش وسلوال د هغو کډوالو په ډله کې پټوي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي. نوموړی لیبیایي مقام وایي دا معلومات یې له هغو قاچاقبرانو ترلاسه کړي دي چې د افریقا په شمال کې د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کوي. هارون وایي د اروپایي ټولنې پولیس له دې نه دي خبر چې څوک د داعش غړي دي او څوک اصلي مهاجر. له دې مخکې ایټالوي او مصري چارواکو هم خبرداری ورکړی وو چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالي کولای شي د مهاجرو په کشتیو کې ځانونه اروپا ته ورسوي. دا راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې سږ کال د منځني ختیځ او د افریقا د شمال له هیوادونو څخه د کډوالو یوه لویه څپه اروپا ته رسېدلې. د مدیترانې سمندرګي لاره له خطرونو ډکه ده او سږ کال اوولس سوو زیاتو کسانو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. په تېره اپریل میاشت کې د شاوخوا اووه سوه کډوالو مړینه د دې باعث شوه چې اروپایي ټولنه په دې سیمه کې د څارنې ماموریت په بشري دلایلو پیاوړی کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی تیره اونۍ د مدیترانې سمندرګي له لارې د کډوالو د مهاجرت د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا د مرستې غوښتنه وکړه. میرمن موګیرینی وویل اروپایي ټولنه د انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره د امنیت شورا پر مرسته حساب کوي، خو د دې خبر له خپرېدو سره چې وایي د داعش جنګیالي اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې شامل دي، تمه ده چې د اروپایي ټولنې د څارنې د ماموریت بڼه بدله او په امنیتي دلایلو لا نوره پیاوړی شي.
د ورکو ازنو د لټه پروګرام په یو رپورت په سیاویدل سید را کورد میشتي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د امریکا ملاتړ لزان تر لري. کورد میشتي غوښتنه کوي چې امریکا او متحدان یې باید ورته درنې وسلې ورکړي تر څو دوی په شتوګه د داعش پر ضد جګړه وکړي. خو له دې سره د اندېښنې پیدا سوي چې کوردانو ته وسلې ورکول به د عراق تجزیې ته لاره ورکړي. تفصیل ملالۍ بشیرین اوري.
له هغه راهیسې چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر دوبۍ د عراق ګڼ شمېر سیمې ونیولې، د عراق کورد ملیشیا چې د پېشمرګه په نوم پېژندل کېږي د امریکا د مهم متحد په توګه د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې رامنځته سوي دي. د تیر کال د اګست په میاشت کې امریکا خپله هغه پالیسي پرېښوده چې له مخې یې کوردانو ته په مستقیمه توګه وسلې ورکول منع و. امریکا له استرالیا غوښتنه کړې وه چې د نړیوالو هڅو د برخې په توګه پېشمرګه ته وسلې او مهمات واستوي. له هغه راهیسې د ایټالیا او جرمني په ګډون نورو هېوادونو هم وسلې او مهمات ورکړي او د امریکا، برتانیې، فرانسې او نورو هیوادونو سلاکاران د پېشمرګه ځواکونو په روزلو کې برخه اخلي. د نړیوال کړکیچ ډلې یا آی سی جی ورستۍ راپور خبرداری ورکوي چې پوځي مرستې د کوم ستراتیژي پرته ورکول کیږي. دغه راپور وایي دا وسلې نه یوازې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه دوامداره کوي، بلکې په سیمه کې نورې جګړې هم رامنځته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د خپل هیواد پارلمان ته تیر کال وویل امریکا او متحدان یې پیشمرګه ته وسلې ورکول یو اوږدمهاله ستونزه ګڼي، خو وایي دغه کار ته اوس مهال اړتیا ده. په داسې حال کې چې واشنگتن او متحدان یې غواړي عراق متحد وساتي، خو پیشمرګه ته وسلې ورکول د عراق تجزیې ته لاره جوړوي، ځکه چې کردان د خپلواکۍ غوښتنه کوي. له همدې کبله لویدیځ پیشمرګه ته د درنو وسلو ورکول بند کړل، خو کردان وایي دوی دغه وسلو ته اړتیا لري ترڅو د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه وکړي. پیشمرګه وړې روسي وسلې لري چې ډیری یې د صدام حسین له ځواکونو څخه په 1991 کال او 2003 کال کې نیول سوي وې. کردان وایي دا وسلې د اسلامي سخت دریځو د مخنیوي لپاره کافي نه دي. په فبروري میاشت کې د بشري حقونو د څار ادارې راپور ورکړی چې وایي پیشمرګه ځواکونو هغه عرب وګړي خپلو کورو ته بیرته له تللو څخه راوګرځول چې د عراق په شمال کې په جګړه کې بې ځایه سوي وو. د اګست په میاشت کې د عربو او اقلیتونو ترمنځ شخړې زیاتې سوي دي. د بېلګې په توګه د کورد او یزیدي وګړو او عربو ترمنځ د اګست په میاشت کې هغه مهال شخړې پیل سوې چې اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ګڼ شمېر د عربو او کردانو ګډې سیمې ونیولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکښوي عزیزان او دوستان لټو. داغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم د تاسو ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی، پیغام یې پریښی دی او د دغو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. د دې په څنګ کې د تاسو ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته وړاندې کړو. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 5. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه ایمیلونه در ولولو کوم چې اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي، او دغه ایمیلونه به تاسو ته زموږ همکار سلطان محمد سرور در ولولي.
عرفان چې د پلار نوم یې اکبر دی، یو کال شوی دی چې نوم یې رومل دی. که چیرې چاته معلومات وي نو په دغه شمېرې د تماس ونیسي. 00005429. السلام علیکم، زه مولوی عبدالحمید یم. زما د عمل مسای خیر الله د ملا شرف الدین اخوند زوی. دو میاشت کیږي چې د هلمند مرکز لشکرګاه د مهاجر کم څخه ورک شوی دی. که چاته معلومات وي په دغه شمیره د زنګ ووهي. 00008089215. پښتون یم، د هلمند د نهر سراج څخه. زما ورور دوست محمد لس کاله کیږي چې لادرکه دی. که څوک د پاړه معلومات لري او یا دا اعلان اوري نو ژر دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 00005489 0005489411.
ایمیلونه مو واورېدل. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما دغه پیغام دی زالبری د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ساسره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د پنځو کالو دی وایي زه ودود منیږم خپل د کوره څه نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي 0 8 8 3 5 1 4 دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نظانیې ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دوکان دی دغه دوکان ته دې ځان ورسي بس هغه هلک چې دا کېږي وسلام.
دریا کال کی شورت دے یبا سما یبا دے ورور ما کور وس پکنار کی دم لا صدا تو گونڈی سی دے ساز اخلاص راد آزادی راد وی اعلان و کش دا شی مو پ جلال آباد کی دا حالت پیدا کڑے دی یا دے را ترا وری یا دے ادرس را کی زب شوار سم سما دے ورور یا ادرس را کی زب زبر سما لے سو دا خیر سر یا لک را ول کنار کنار تیرا ول غت سر والی تیرا ول زب شوار سما را ودنی.
ګران اوریدونکو تاسې د دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورید. د مدک په باره کې موږ تر اوسه په ډیرو پروګرامو کې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي، خو ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د دغه محترم ورور د زوی پاکله چې مدک نومیږي څه معلومات وي. خیر، د ده تلیفوني پیغام خپور کړ په دې هیله چې اوریدونکي ورته تلیفون وکړي او د ده زوی ور وسپاري. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. سیز مونږ غاغله آزادی رادیو څخوره په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، کته سه هم خپل ورکشوي عزیزانو ته وی کول شي چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړي، د آزادی رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې آزادی رادیو ته تاسو اس ام اس را لیږئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې موږ ته را ولیږئ. محترمو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالسلیم شدید منوله په ګرنسیل ولسوالۍ کې خبره کوم. زما ولو الحد زاری کړه چې شپږ کاله کېږي د ما ماګان د کور د کوټ څنګه غلا کته وی دي د مسلمان ورک یاد از ما اعلان او دی په یو طرف باندې په دې شمېر کې ځان ګوزي کني بل دې ولا وړیا د ځان والا نه او زما د ورو نوم دی عبدالباری. زما نوم باندې چې په لایو و یو دوه والد دی دوا څنګه سلو داس مالم باندې ما تل په دې ټلیفون بیا ځنګ وي کې مرما تاسو په ځاتی را دوته نکړې سلو ورواله نور ځنګ نه وای زوت فاند از مو زیران کې نه شر کا. سلام علیکم ورحمت الله. یو خپل
دوست ول دی څخه په خبر کې ما یو کریم ورسلی د ولجان په نامه سره دا درې کال کې چې زه د پټنه لګیږي ګردی سر پر مخلي داسې ځوان دي. نو که څوک د تاسو معلومات لري یا د څور معلوم یا د اعلان اوري نو مستدي دغه شمیرو سره تماس ونیسي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه تاولا د هلمند ولایت د لشکرګاه خبره کوم. ما یو ورځ د شاولي په نامه دغه لس کاله کېږي چې ورک دی. څوک د شوالیه په اړه معلومات لري یا د خپل دغه پیغام اوري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. 0　  2││　 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ مسلمان دور سر از من سر دی پا دغش مارا تماس ہونی سی دا پاڑا معلومات راکی.
الو السلام علیکم زبا ارمان ہدایت دمسا کلاد و رسالیس و دلبایی سایس سر پا آری ککیم مای واقعا ورک وی دا تو ورک کیز تو دا یعنی من میاش کیز تقریبا چی دیوانای دی او او وای او دیر نسوار هم که سپنزر ای رکم آده دا چی دنگر سوی دی تقریبا دا تلویش و تنزوس و تلو پا شوخوا که دی هر چیزی که معلوماتی ما تو دی پدرش مارا زنگوی سپر و سپر تلور نه پنځه شپږ اووه نه صفر هر چا که دا معلومات موږ ته راکوي نو ډېره مهرباني به مو وي. وسلام.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
اورور دی محمد ابراهیم نمیږي د هند حالات د نوی د ولسوالۍ دی شاولی زوی د لاشم لسری څلور کال کیږي چې د کور څخه تللی دی. کچیر څوک پاړه معلومات ولري په دغه شمیره دی موږ سره تماس ونیسي صفر اویا اته ویشت څلور شپږ اته سوه لس خپله شیرني دی ترلاسه کړي.
بله السلام علیکم زه عبدالسلام استاریم د هلمند ولایت نزالی ولسوالۍ د شاوله راشد څخه ستاسو د ازادي راډیو څخه دا پیغام پېژنم. هیله کوم چې هم په ښه کیفیت نشر شي. په جمع خاص وی دی دا پنځه کاله کې چې ران رسلی د هغې خوڅه نظاره کسه وی دی که دی زما ږغ اوري دغه لمبر ته ډېر غږ ووي صفر اووه صفر اته درې پنځه نه څلور پنځه اوکې یا بل یو په دې اړه معلومات لري دغه لمبر ته بیا غږ ووي صفر اووه صفر اته درې پنځه نه څلور نه یو. وسلام بخیران.
السلام علیکم ازادي راډیو کارتون کو له دنګ ته سلامونه وایم. عبد الواسع پام هلمند نه اړي کني وره دا زمایو د کاکا زوی دی دا درې میاشتې کېږي چې د کور نه دا راکه دی دا نانیا هغه نومي دی که چا سره پاتې ما سره د پدې شمېرې اړیکه ونیسې ټلیفون شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. یو ځل ټلیفون شمېره بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه دوه سوه اته څلوېښت دوه سوه دیارلس. که چا سره معلومات زما سره د پدې شمېرې اړیکه ونیسې بیا دې خپله شیرني ترلاسه کړي. ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم.
کندهار ولایت څخه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. زموږ یو قریب دوست د کریم په نامه د زکوم زوی د اته و نه میاشتې کېږي د قاسم پله د علاقې څخه د شپې د کوره څخه خلکو نادرکه کړې ده. موږ ته یې په هکله معلومات نشته که هر مسلمان ورور په دغه په هکله معلومات لري موږ ته دې په دغه شماره تماس ونیسي صفر اویا یو څلوېښت پنځوس اووه سوه څلور صفر اویا یو څلوېښت پنځوس اووه سوه څلور.
د زابل د ولایت څخه زه محمد تاوز دا پیغام پرېږدم چې د شوروي په وخت کې زما یو برادر د کندهار په ولایت کې ورک سوی دی چې لو نشانه یې دغه ده د کیڼ لاس یې کښته سوی دی پر اوږه پرېږده ده. هر مسلمان ورور که د دې زما د ورور مراد خان میږي په هکله یې څه معلومات لري پر دغه لمبر دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه نه څلور څلور نه صفر دوه یو څلور دا لمبر به یو بیا ووایم صفر اووه سوه څلور نه صفر دوه یو څلور. وسلام.
سلام علیکم زه شهزادهیم د بارجسته ولایت د غورماشتې ولسوالۍ د خاتون د کریې ما یو انډیوال دی د برندین په نامه ورک دی د اته میاشتې کېږي چې د کوره وتلی دی ایران ته تللی وو او ډېره مرز کړې یو زنګ یې موږ ته ویلی دی بالا خبر نه لرو چې دی چیر دی په کومه سیمه کښې دی که چیرې دی زما هغه اړي یا د ده په هکړه څوک معلومات لري تاسو شماره دې زنګ ووایي صفر اووه اته نه یوولس شپږ څلوېښت یو اته پر دغه لمبر دې زنګ ووایي که دی زما غږ اوري. او السلام علیکم ازادي ده.
السلام علیکم زه فضل رابی لغمان ولایت
پارسوخ ولسوالی قره گوش مزافه زحمت در مروجان یما یو تر ورک دا د دامان په نامه باندې مشهور په داوود دا سره دیر سره کیږي چې رام ته تلای د مر ژوند دی ورک دا د پلار نومې دا ملا محمد الدین دی ورور نومې دا جمال دی ورور نومې دا صابر کڅو په دې پاک لا معلومات لري نو ما تر په دې شماره ټلیفون وکي یا د خپل ما आवाज اورین په دې شماره ما ته ټلیفون وکي دی پر اتا یا 15 شپېته 215 شپېته والسلام
السلام علیکم زه خانزاده د روزګان ولایت د چشمه ولسوالۍ د فوټ نویل څخه خبره کوم زما یو ورور چې عمر ولسوالۍ دی د معلم په نامه د 15 میاشتې کېږي زموږ څخه نظاره کوي نو که چاته د په حق له معلومات یې موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووهي 0508 9 0 2 2 شمېره یې واري بیا تکرار کوم 0508 9 0 2 2 والسلام
ولسوالی خبر کړه ما ورو ده درې کال کې شورت نن اختر ګول شپخت محمد مشهور ده نن په دې شو شرط او معلومات به په دې شمه راځي ما ته زنګ وي 0202 2 3 4 5 بل شمه راځي په دې شمه راځي ما ته زنګ وي 0203 2 9 8 4 5 5
بله زه محمد نویل ایلمن ولایت از زرجوت ولسوالی ده کوچی ده منتخان ده کلی و سیرون کن ما پلار ده جوان مدر ده کاز نورون ده هر یو لکولان سروار نور محمد عزت الله ده بخبال محمد نبی بلور میده اسمت الله نکی بولا ما ده غورور شده نور محمد نمیری ده سوار لسکال ده لسکال پر شاوخا کیوش نداره کده نوشته ایس پتا نستاو کده از ما جاغوری کده کم دوست ده اندواز ما جاغوری مشته ده پده غشمیره تلپون زنگوی سپر آویا پنزل دری دری یو سلور دوا شپاش یو
زه تا اولاد ایلمند ولایت خبره کوم زما یو ورور دی د لس کاله کې شهرت دی شاولي نومېږي په د شاولي په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د غزبه پیغام اوري زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي 0508 9 0 2 2 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0508 9 0 2 5 څوک به د پاله معلومات لري یا به خپل دغه اعلان او رزم سره په دغه شمارو تماس ونیسي مننه د خدای
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري
مشتون بلتا مڑی مڑی ستا پشوندن کی مشتون بلتا مڑی.